وزيران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دی ورځې ته د مظاهره ذکر برابرې کړې وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وډ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مختره نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا د احتجاجونو مظاهرو باندې وا د دې نه علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي د هغوی سره زموږ خبرې شوې دي هغوی هم دغه خبره کوي د کراچۍ د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې ته راپرېوتې ټیټې کچې ته راپرېوتو هم د دې بې ثباتۍ د وجې نه هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجې نه په سیمه کې ځکه چې هلته کې په یوویشتم باندې په کورمه کې وسلوال برید وشو او بیا په څلویښتم باندې دلته کې دوی مظاهرې شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنټ باندې لګول کېږي چې اصل کې د کورمې نه ځکه چې په کورمه کې تر د ویشتم نومبر پورې د مړو شمیر چې دی هغه 95 ته ورسېده د شیاګانو سنیانو تر منځ چې کومه خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې د هغې نه د خلکو د پام اړولو دپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نه شي یا د خلکو پام واړی چې اسلام آباد کې څه روان دي نو هلته کې دغه نامنی پیدا کړل شوه دا تورونه هم لګول کېږي نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتي بې ثباتي ده نو د هغې د وجې نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پانګونه ده سرمایه‌کاران دي هغه ټول هر څه زیاتره د هغې سره ګډوډ شوي دي.
مننه محمد صاحب له تاسو هم مننه له لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې تر اوسه راسره وو تر بیا مو په خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211241115. شمیره بیا وایم 00422211415.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره ما د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړی و می ورسته مرابر نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانسته پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ فون کې له تدریسي نوښتونو هم خبرې گئی او له داسې ملیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یو ټنګه هم نه ورکوي بلکې وصیت لیکل دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارد ډالر پیسې په خیریه کارونو باندې لګي نور ډیر څه هم درته راسپړم خو تر هر څه لومړی د ونی د سیاسي پیښو د سرټکی د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولې ده او له تور لیست یې د ایستلو وعده ورکړي دواړه لوري څه مطلبونه لري
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو لمخه ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي خو دا تعامل بیا هم تکرارومایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل شي
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبان ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکړئ چې افغانستان کې دوی حضور لري
چنار کې د پښتنو قبیلو خپل منځي فرقي نه ختي دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اور بند لاسلیک کړي خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي د عمران خان ایالتي حکومت د کورمه جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخته
او فرقوارانه فسادات دیته ځکه فایده کوي چې اسی د شتګردي کېږي نو خلک پولیس سکي دا فوج سکي لیوی سکي حکومت سکي خو فرقوارانه فسادات کې بیا دی وي چې دې کې خوځونه نه چلیږي
توسي وکي سې په کورمه کې چې شروع وته
اې مو خپل پښتون کوم
ایموی ویشه بی خالق ایموی و دین مذابی و قرآن دیوی کبلی دیو خدای تعالی تابیدور و بندگون خالق پخپل و منزونو که چه قتل عام سر روان کرده
ملایان رو وزی علما رو وزی او ده کام سپنگیری را پورتشی دیتا زمونگا خوینده مینده چولی دیتا ودرگی او دغه جنگ دغه وور باندی و بوارو
شیو دا کاری دا زیر دده سنیا بوچی پردر دا حق نکی از تا بیا ما دنیات دی یو ایزا زمان دی بلو ایزا زمان دی وقتی زکا واقعسته چه دا عام تلفات بکوشون دوی امدار چه دا حکومتون رو دیگه پوشک میشتن چه آغا دنگی فوری رضی عمل و سمرا چه پکار وو
او پر اسنۍ ول فشارونو د طالبانو منکرېدل یوناما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبريالانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چا ته مصپن هم نه ده کړی.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي.
روسیې په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بېسارې علاقمندي ښودلې ده او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پېژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی. خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین اقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي، لهذا په ښکاره خو دوی تمه لر اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیکو ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنی نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییزو نړیوال قدرتونه وخت ناوخت همدغه رقم مشکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري، لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي او هغه سلاوی چې د امریکا نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات د طالبانو پام وي او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیخ په نیغه کابل ته راغی چې په اړه یې پاکستاني سرچینو ویلي. نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استاذ یوشاو یونګ چې مولوی کبیر ملا امیر خان متقی ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړې دي د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خرابې شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی چې طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوی خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یو شاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شننکو په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم دا یو ترنګلی حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ کومه جړخیزه د بهرنیو چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ ته دا غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته واقعي دغه د متحده ایالاتونو ملګري دي چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه وسی، لهذا د هڅه کوي چې د طالبان سره تعامل ولري، خو دا په دې معنی نه ده چې د طالبان سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کوم مسایل دي یا په ظاهره چې کومې خبرې دي په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل خوا تیرونه د کوزی پښتونخوا کورما پړچینار د پښتونونو د فرقي نخټو لامل د درنو نخټو شاهد وشه پکې لکتر لګا سلګ ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپيان دي. نخته په پړچینار کې د شیعه پښتونونو په یو کاروان د دزو ل بریدنا جوړ شو چې پترچ کې 15 سلوي خزي او ماشومان وشل شو او له اتیا زیات اجوبل شو. په بدل کې شیعه پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې لیو شمیر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې لزان سره وړي دي. که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول، خو له اوربند وروسته هم په الیزي، بګن، نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه لس کسان په کې مړه او یو ویشت نور ژوبل دي.
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغې پاره چینار خالي کول غواړي، د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه زیره به کډیو کې نو شیه به سنیو لیو سنی به شیو لیو چې کوم پاتې شی به کډیو کې او چې کوم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشحال شي. نو تاسو په دې نه پوهیږئ چې کوم خان خوشحالیږي یاره چې په پاره چنار کې شیو سنی فسادات دي. نو په دې وزیرستان کې څه چل دی؟ هلته ولې کرفیو ده؟ په ډیر خان کې څه چل دی؟ په بن کې څه چل دی؟ په باجوړ کې څه چل دی؟ دشتګردی دی وی چې په یون په نوم جاری وي او پس جاری دی. ولی د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چکم دی زما د اغزی افریدی ټولو کډو کا او دی په خپلو کې جنگ کوي. دا دشتګردی او دا فوج دی او زما خل روت
کور مکی د زمکو مسلې شته. زمکو مسلې شته هغه کې چې کله په زمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی که د شیعگانو کمی قبیلی دی یا سنیانو پاری مست که بیا مشکل جوڑی گی. فکر یو خبر کوم چه دا د عام سنیان و دا عام شیعگانو ترمن بلکل سیو مشکل دی، خو دا زمکی خبری دی، اخوانه مسئلی دی و قبائلی سیمو که دا نورو که بشتا خوبارا کورما که بیا حساسیت دی چه از تا شیع و سنی مسئلہ دی بیا جوڑشی. حالان که غدا سنوی ایو د شیعه و دا کار دا زیر دده سنیان بوی چی پرده دا حق نکیگی از تا بیا ما دنیات دی یو وی دا زما دی بلوی دا زما دی. وقتی زکا واقع است چه دا عام تلفات بکوش ول دویم دا چه د حکومتونو د کوشش پښتنه چې هغه رنګي فوري رد عمل نو سمره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو د پرجا چې فوکس اکته شي بیا دا مسلې پاتې شي.
که څه هم د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل، خو یو شمېر نورو دینی علماو، فعالانو او سیاسي لوریو په دغه خپلمنځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي. په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامته کړې چې کورمه کې مذهبي تاوتریخواله جوړ کړي تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي. خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامته کړې چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده، خو خپل د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل.
مونږ الوې پکتیا قومونه ولسونه یې دې ته تیار یو چې مونږ یوه ستره قومي جرګه جوړ کړو، مونږ هغې ځای ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به منلو وړ وي. مونږ لوې پکتیا ایک جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دواړه شته دي. مونږ به داسې یوه جرګه جوړ کړو چې هغه به دواړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دواړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دې پوره دې منلو وړ وي. په دې به یو څه مسرې فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته مکتب فیس ورنکم، یې کورس فیس ورنکم، زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم، د ټول مصرف د ټولو لګښتونو ذمهوري زه وایم. مو خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پار راپورت شوی دی دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي، د دوی امن ته څوک نه پریدي، دوی خلک په آرام باندې نه پریدي. نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي، دا به غزه کړي، دوی ته چې زر د پای ټکی کې خود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو، دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو. په زهره باندې ملایان راووزي، علما راووزي او د قوم سپینګیری راپورته شي، دیته زمونږه خویندې میندې ټولې دیته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو.
بلخوا که څه امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي، خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتې شارج دافیره کرن ډیکر وایي د دوحې له هوکړې امنیتي برخه چې د ټوریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسح کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2025 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوحې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي طالبان په خپله په دې پوهیږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولمه او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خبرولو مخه نیسي. دغه سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي د 2020 کال له اګست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي طالبانو په دې هېواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلف دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي د 2020 کال د اګست له 15مې د روان 2040 کال د سپتمبر تر 30مې پورې له 306 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سر نیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند 130 او د غواخونو او ویرونو 15 بیا پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره بریده پاید همغږي وسو. په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي. په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه غوړان دي، او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسي ولري او کوم څه چې ضرورت یا هغه واوري وګوري او باور پیو کی. نو دا به مبالغه نه چې وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول کنټرولېږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې دي. سعیده چې د کنټرول ځنې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې داغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بند ته ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزول دی، دا واقعا په حقایقو بنا دی او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریښي، دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړي دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي د دوی د سانسور او مهارورو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصفانه ارزول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصولو خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغه سې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
اوسم ټولنیز رسنۍ که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونې یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو توندې انتقادي کمیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیر متین، نبی روشن سره ټوکی ټکا لیکي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فلان ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمند پورې یو هم خلاص نه، بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بیلابیلو نومونو یادیږي بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلی که په یوه خبره خلاص کو دا جمهوریت دی چې تا ته د وزارت حق در کړی او دی نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی. خو په وینا یې اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همی بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت میکنید. اگر ده سال قبل ما این کار را نمیکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما معلوم نبودیم.
په ټولنیز رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د مېرمنې لخوا د پښتنو وربلل لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان مېرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشې شوې او له ډېره وخته په تعویزګري ابۍ باندې مشهوره ده لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د مېړه د راخوشې کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه کې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کېږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستانی نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلې او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهېږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې توی نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورم او پاړه چینار کې وینې روانې دي مګر دوی د عمران خان د مېرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده خو نور احمد په 10 کروڑ الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې راهیسې د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړی درجه ال راونډر شو او د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د راروانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې روباټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روباټ ښوونکي چې مس آینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپل روباټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روباټ ښوونکي پاکستانی ښوونځي له بهره نه دراوارد کړي بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په 2 میاشتو کې په کور دننه جوړ کړي خو لا بهرنۍ او پرمختللو روباټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روباټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخي پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ ښوونکي 3000 پاکستانی کلداري معاش هم لري او په 3 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل خو له خپل مرګ وروسته بچیانو ته له خپلې سرمایې نه یو ټنګه هم نه ورکوي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیتوی سازماني ادارې مالک دی تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 کلن وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی ده چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راز ویلي دغه راز زیاته کړې ده درې واړه بچیانې یو 1 کلن هورډ، 9 کلن لور سوزي او 6 کلن زوی پیټر به له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5% سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بې ډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولی چې د نړۍ تر ټولو اوږده بې ډریوره ټرین لیکه به وي. خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټیشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40% برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه به د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار به ورسره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل